ټاکل شوې ده د افغانستان یو رسمي هیات په نږدې راتلونکو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخانی والی عطا محمد نور د برخلیک په اړه خبرو ته دوام ورکوي. او د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شو. دوستان او ستړي مشهي د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل انده تایر روشان په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو پایله خبرونه کو اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د جوزجان امنی قماندان وای په دغه ولایت کې د داعش 15 وشت غړي په هوایي حمله کې وژل شوی دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سختريزي په تور لیست کې شامل کړل او د ترکیه او روسي مشرانو د سوریه په اړه خبري وکړه. د خبرونو تفصیل یو امریکایي چارواکی ویل وروسته لدی چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشهد ائتلاف هوایي هم ځکنوي ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیرې نږدې 1500 تنو ته رسیده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو توپونو هوا او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختريزي ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیدلې ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پاموړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډلې چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حمله تنظیموي. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سختريزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی هغوی افراطی ډلو ته مالی او لوجستیکی مرستې رسولې، چاودیدونکي مواد یې ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړې کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه خو پر نیټې لا سلانه ده شوې. د روسیې د ریا خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د سوریې د افرین او عدله پر حالاتو هم خبري وکړې. د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشر پرون سباندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا سره چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړ هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي. پلوسی خبرداری ورکړ چې که جمهوري غوښتونکي د هغو ځوانو مهاجرینو چې په ماشومتوب په غیر قانوني ډول امریکا ته راوستل شوي د خوندیتوب لپاره کلکه ژمنه ونه کړي هغې بودیجې ته به رایه ورنکړي چې د دواړو ګوندونو لخوا پرې سلا شوې ده. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتر په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټه موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. او د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیت قمندان فقیر محمد جوزجاني نن پنجشنبه وویل د امریکا په مشرۍ د ایتلافیه او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یوه چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د د حملې د دقیق نیټې په اړه سونه ویل، خو وی ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه دي.
خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل اسمت ساروان در وورول. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د ارګ او د جمعیت اسلامي د ګونتر منځ د بلخ د پخانی والی عطا محمد نور د برخلیک پاړه په روانو خبرو اترو هم تازه حال درکو. دا به مووري چې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړ وشي. د امریکا چارواکو ویلي دي چې په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د دې هیواد د هوایي ځواک د فعالیت ډیر تمرکز په افغانستان راڅرخي. دا به هم په یو ریپورت کې وڅېړو که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره هیڅ فرصت نشته چې پاکستان دې په خالی شمنو وخت ضایع کړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کاربوهان بیا وایي پر پاکستان د امریکا فشارونه هرومرو نتیجه ورکوي چې دا د افغانانو لپاره ښه خبر دی. محمد عزیز پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتک په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وی نور په خالی شمنو د پاکستان لوري د وخت ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د خغلی مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د شمنې پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوې دي.
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې یې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر ستنیدو وروسته رسنیو ته وویل پاکستان دا ومنله چې خاورۍ د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقاني شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان یې په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان بیا وی پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وی که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یا د فشارونو ته غاړه کیږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان که له هر زاویې څخه وسي، د افغانستان له ادرس نه وسي یا د افغانستان د جهت نه وسي، همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وسي، دا بلاخر یوې نتیجې ته رسېږي چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیموي.
د ښاغلي سادات په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري وراخوا بل څه نه شي کېدی، خو اوس داسې برېښي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړې وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریونونه له ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د لاریون کوونکو غوښتنې په حقه دي او باید هرکلی ورته وویل شي. اکرام الله اکرام پرې نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولېز حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را په دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سوله ییز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کیږي، علما راپورته کیږي، ځوانان راپورته کیږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرخې دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کی او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنوي غواړي او په نامنوي کې خپل اهداف ترسیږي او هغه ترورستان چې افغانان نه دی او له بهر راغلي دیغوی لپاره مشترک اقدام.
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود وژل شو، په خبرګون کې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26 نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پایل کړل. دغه اعتراضونه مظاهری له دی وروسته بنو، کوهات، پیښور، چارسدی، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو خارونو ته وغځیدي او د فبروري میاشتې په پایل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخوانی چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوی ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. دې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وای کلونه کیږي چې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کیږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وای چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید املاتړ وشي.
په دغه دوه لسیزه کې لکه څنګه چې د خو افغانانو باندې دغه جنگ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورن د ختمه یې خواته په قبایلی سیمو کې هم دغه جنگ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم او ناروا دلته کیږي په دې چې افغانانو باندې تاغي افغانان هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې امنیت سره مرسته کوي. له ډلې عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرخې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوه. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د ورستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر د چهارشنبه پرس په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریې او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډیرې شې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډیری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-25 ډوله الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سه‌شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همداراز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې له مخې یې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي، او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسي امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر پرون په پینټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د ده په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 30 حملې کړې وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د روانې اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال پرتله د هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 30 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
دوستانو اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونا منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند ویان مرستیال زبیح الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یا یونا په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي. دوی وایي د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده، نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو لا 13 ورځنی ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا خبرې له تېرې سه‌شنبې ورځې پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند د حکومت په دغه پرېکړې غبرګون وښود. دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا 20 ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
د دې په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې منګه د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو زموږ چارې د اساسي قانون مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
د وی په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرخوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند کڅ هم د یو نامه په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ارګ او اسلامي جمعیت ترمنځ د بلخ د پخواني والي د برخلیک پر سر خبرې روانې دي. د یو شمیر کارپوهانو هغه څرګندونې مو هم په ریپورت کې واورېدې چې وایي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده چې د یو والي د عدلون بدلون په مسله کې ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمیر نور کارپوهان وایي د بلخ د والي عطا محمد نور او ارګ ترمنځ کړکېچ ډېر زیات شوی دی او یو درېمګړی ته تیاد. لا دې ډلې څخه د کابل پانتون استاد ناصر شفیق دی او دی وایي چې ملګری ملتونه یا یوناما هسې هم د افغانستان په ډیرو مسلو کې ښکیل دی او په دې برخه کې هم رول یوه نتیجه ورکولی شي. له ښاغلي شفیق سره حدیث پر دې مرکه کړې ده. مرکه اورو.
اصلا خو په کار ده چې د افغانستان د سیاسي لوري او شخصیتونو ترمنځ کورنۍ لانجې باید په کورنۍ ماحول کې حل شوي وي، خو لیکن قتل کیږي چې د استاد عطا محمد نور او د ولسمشر ډاکټر صاحب غنی یې لانجې ډېر بغرن حالت اختیار کړی او د افغانستان امنیت ته اوس ډېر ګواښ پېښ دی. نو یوناما زموږ په ډېرو مسایلو کې دخیله ده او د انتخاباتو نه نیولې تر ډېرو سیاسي لانجو پورې. نو که اړتیا لیدل کېږي نو شاید دوی نه شول بولی شي، ځکه چې افغانستان په داسې یو اقتصادي او سیاسي حالت کې قرار لري چې نه سیاسي ثبات په دې هیواد کې شته او نه اقتصادي ثبات په دې هیواد کې شته. نو څوک چې یو هیواد ته اقتصادي مرسته ورکوي نو ښکاره خبره د هغوی فرمایشات او د هغوی غوښتنې به هم منل کېږي. نو که د سولې او د مذاکرې لپاره دوی سلاره برابرولی شي مناسبه ده، بل نه ده.
ولی شفیق صاحب څه فکر کوئ چې ولی ځینې قضایاوې که څه هم تاسو یې اشاره ورته وکړه دې حد ته رسیږي چې بالاخره بهرنیان په کې په یو شکل مداخله کوي او د حل لپاره یې هڅې کوي؟
په مجموع کې دغه قضیه تقریبا یو نیمه میاشت واخیستله او کتل کېږي چې ولسمشر چې کوم فرمان صادر کړی دی د هغوی د ولایت د دندې له ګوښه کېدو، او هغوی وایي چې د ملي وحدت حکومت چونکې د یو توافقنامې په نتیجه کې رامنځته شوی دی نو ولسمشر ټول هغه صلاحیتونه نه لري چې یو منتخب ولسمشر سره یعنی په کار وسي. نو د دې لپاره زموږ قضایه قوه هم د یو ارګان په توګه چې د دولت درې ارګانونه دي هغه هم یعنی نقش نشي لوبولی. نو که په کور دننه زمونږ سیاسي شخصیتونو او ملي شخصیتونو دغه لانجه حل کړې وي دا به نور الله نور ډېره خبره وه، او د دوی دغه ناندرۍ او د دوی دغه بې باورۍ او له بلې خوا نه د حکومت بعضې پالیسۍ داسې دي چې هغه مغرضانه ښکاري. یعنې د ولایتونو نه د والیانو تبدیلي هم که چېرې یعنې په یو منطقي مفهوم باندې ولاړه وي او د اولویتونو په بنیاد باندې ولاړه وي نو شاید دغه
بلې شفیق صاحب او بخی او استاد خبرې مې قطع کړې. روسي پوښتنه مې دا کوله چې ټولو مسایلو ته مو اشاره درلوده، تاسو څومره باورمن یاستئ یا هیله مند یاستئ چې ملګري ملتونه دې وکړی شي دا قضیه چې تاسو یې وار له مخه هغه بغرنجوالی تشریح کړ نو ودې شي کړی چې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي او په یو شکل دې دا قضیه حل کړي؟
دوی هم یعنی هغه زمینی واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسي او د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ثبات په نظر کې ونیسي نو کولی شي دواړو خواو ته سپارښتنه ولري، د یو لخوا نه هم ضمانتونه واري له بل لخوا نه هم ضمانتونه واري یو حل لارې ته دوی ورسیږي. خو دا په هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه لوري هم د حل په لټه کې شي.
د سیاسي چارو څېړونکي او د پانتون استاد ناصر شفیق چې تاسو سره د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ د روانو خبرو اترو پر موضوع زموږ مرکه اورېده. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو راوړئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په مشه تلفیز وکونه په سوریه کې سیمایزو مزکنوي زوکونو ترسلو ډیر د سوریه د رژیم پلوی جنگیالي وژلی. یو امریکایي چارواکی ویلي دا کسان رسلاغه وژل شول چې دوی د سوریه د ډیموکراټیکو زوکونو چې د امریکا متحدان دي پر مرکز برید وکړ. فریبا ظاهر پاړه جزئیات لري.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودل په شرط خبره کړې ده وای د سوریه د رژیم پلوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 تنو ته رسیدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمیر نورو توغندويشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وای وروسته له دې چې دغه ځواکونو د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځکنیو ځواکونو څه باندې سل حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په رسمی لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر زور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل سوي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسیدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نور وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره پټاکر کې او به لا شک چې يرغل ګرځي. د سوریه حکومتي ځواکونه د فرات رود بل غاړې ته د دایر زور شار شاو خواته فعال دي. اس ټي اف یا د سوریه د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړې تلاف دي چې د سوریه په ختیځ او شمال کې ډیر دي او د امریکا په ملاتړ د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنگيږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیا او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړي دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریې له ډېرو سیمو ایستل سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
الو زه د زابل د شملزو د بسخیل کریز خبره کوم. دلته عمر د شری واکسین نه را رسیږي. اکبه تنخا چې هغه د دوه نفرو یا د درو نفرو تنخا وي هغه د یو نفر ګرځي نو دغه سم د مصر ډیره ده. د شری واکسین را چې هغه د نن یا زور واکې خلک وګرځي یو موږ غریبان خلکو ته نه راکړي. زما راپورت ازادي ریډیو ورته وي. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. دا آزادی رادیو کاکون کو اوریدونکو ته سلام ته السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت يم او دا لوکو چارواکو سم دا ویل دا چې د هلمند ولایت د څنګه له سالي پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه ماجر ته نور رسیدي. البته د منکان په لاس ور کې منکان په خپل په منځ سره او شی او د ما باندې هم له سره ستړي پاتې دي. نه یو ماجر تمر سره رسیدل دا او څو کورکی نو کی هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکی او کینو دا څنګه چې موږ سره کیه جنرا کیه چې دا څنګه سره کیه چې دا غوږ دی او هات راځي هغه هات د کابل خپل په سترو باندې راځي دا څنګه چې یو د بغنی او د باغرانی او دغه مرسته ګر دغه یواز د تنظیم ډول موږ د تنظیم ور سالي ته د یو خشه قدر کې مرسته نه کوته. السلام
بله سلام علیکم. زه شبس خان جدرونیم دی خوست ولایت نه د خکوټ ولسوالۍ څخه. مونږ د ځینې خلک د سیمې سړک څه خراب دی باید دغه نه پاملرنه وشي چې جوړ شي. باید زما دا پیغام خپور شي. بل دا خبره چې زمونږ د اورېدو شوده چې دي د تاسو خدمات بتاوئ ریډیو لاره دغه باید په خوست کښې ډېرې دي. باید دغه په خوست کښې چارواکي دغه ته پام وکړي چې دا بند چې زه خپله یو دکندر یم چې زه خپله خرڅوم اوس مې بند کړي دا څه وخت خدمات په واورم اوس مې بند کړلي. باید دا بند شي دغه. السلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري تاسو څو پیغامونه و چې خبر شو د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ لری بیا نو کولای شي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لری په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د ناتو یو جګپورې چارواکي وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وغږیږي شي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خبره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي ویل وروسته لدی چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی.
اوسم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو او پالنې په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی اونیس پروګرام واوري. په مو کې څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره د افغان حکومت او هندستان ترمن په افغانستان کې د کرکټ د ودی او تړون لاسلیک شو. دغه تړون چې 13 ورځ د اجرای رئیس عبدالله په حضور کې د افغانستان د کرکټ بورډ د افغانستان د اقتصاد وزارت او په کابل کې د هند سفارت ترمن لاسلیک شو. پر بنسټ یې په بلخ، کندهار او لوګر کې د کرکټ معیاري لوبغالي او میلمستونونه جوړیږي. د کرکټ بورډ څخه خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې هندستان په دغه برخه کې څه د پاسه 1.5 میلیونه ډالر لګوي. هندستان له دې وړاندې هم په بیلابیلو برخو کې د افغانستان کرکټ بورډ سره مرستې کړې او پراتونکي کې هم د دوام ژمنه کړې ده. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوریج د افغانستان او زمبابوي د ملي لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ د افغانستان په قربتوب سبا د جمعې پورس په شارجه کې پیلېږي. دا 500 ورځې لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې شروع او تر شپې به دوام وکړي. له دې وړاندې د زمبابوي څخه د 2 شل ورځو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې او د 1 شل ورځو سیالیو په جدول کې اتم ځای ونیو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په نوښت دولتي ادارو ترمن د فوټبال سیالیو په لړ کې نن پنځم باندې ګمرکاتو لوبډلې د خاروالي لوبډلې ته 3-0 او د بودیجه ریاست د 4 د ادارې لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماتي ورکړه. د دولتي ادارو ترمن د لوبې د 13-15 رئیس په مرکز کابل کې پیل شوی او ایوازې د اونۍ د رخصتوي پورزو کې د 2-2 لوبډلو ترمن تر سره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مشر شفیع شاداب ازادي رادیو ته ویل سبا د جمعې پورز د خزاینو ریاست د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د ایوای په دې سیالیو کې د دولتي ادارو دیار لس لوبډلې برخه لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، زینه کورنۍ وای چې دوی کمزور اقتصاد لري نو ځکه نشکوي چې خپل بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن ضرورت ورته لري. خو ډاکټران بیا د خبره نه مني، وای چې ډیری کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه ورکوي. نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه ادام روغتیا په وزارت کې د تغذیه په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفایدی په پیل کې تاسو خپل د غدې خوارځوکی په کله معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ماشوم ته ویل چې د په خوارځوکی باندې اخته ده
خوارځوکی یو عمده مشکل دی کله چې موږ خوارځوکی وایو په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافي مقدار خواړه نه رسیدلی ما هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه اور باندې انکشاف وکړي او باندې قد واخلي او اور باندې وزن واخلي هغه مقدار کافي خواړه ماشوم ته نه رسیدلی چې دې ته مونږه هغه د ناو د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکړي کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ونه رسیږي خواړه ونه رسیږي ماشوم خپل وزن د لاسه ورکړي په نتیجه کې به کته شو ماشوم ته وګوري هغه ډیر ضعیف ډیر نازک ډیر د سیوړو کې به ښکار کیږي حتی ځینې وخت کله چې د مطلقاً د غذایی مواد کمبود سره ماشوم مواجه کیږي تاسو اکثر ماشوم ویني چې د پوستکي او اړوکي په شکل باندې وي پوستکي فقط په اړوکو باندې راخپور وي دومره خپل وزن د لاسه ورکړي وي دغه سیمه ماشومان ته مونږ وایو چې د ماشوم هغه خوارځوکی
کوس درته چې تر کوم عمر پورې ماشومان په خوارځوکی باندې اخته کیدلی سي
چون ماشومان د ژوند په لومړیو دوه کلونو کې اله تر 15 کلنې پورې یو سره یا ډیره شدیده نمولري یعنی انکشاف کوي غټیږي نو په دغه محدوده کې زیات غذات ضرورت لري چې باید دوی واخلي نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیات غذای خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څور باندې غټ شي انکشاف وکي نو کچیر په دغه محدوده کې دوی د غذایی مواد کمبود سره مواجه کیږي دوی زر سوې ته غذایی کیږي نسبت غټو خلکو ته ځکه کاسان چې دی یا غټه چې دی د 15 کلونه یا 10 کلونه لوړ کسان کاهل اشخاص شوم ورته وایو چون غوی په وجود کې یو مقدار غذایی مواد ذخیره دي که یو څو وخت د پاره د غذایی مواد کمبود سره مواجه کیږي د زیات تاثیر نور باندې کوي ولی ماشومان چون د ژوند د سره انکشاف په مرحله کې د سره نمو په مرحله کې دي نو که چېرته دوی د غذایی مواد کمبود سره مواجه کیږي دغه اراز ولایم زرخی چې خصوصا د 2 کال نه کم ماشومان اته د 15 کلو پورې په دغه محدوده کې ډیر زیات واقع کیږي
خورځوکی څومره خطرناک کیدلی سي د ماشوم
خوارځواکی د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې د لاس ورکو تقریبا په نیمه ماشومانو کې خوارځواکی په شکل باندې شامل ده د غوی په مرګ په سبب کې شامل ده تقریبا خوارځواکی هغه ماشوم چې خوارځواکی دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر نه چند زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم دی نه چند د مرګ میر هغه په کې زیات وی
اندازه
نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکی دي هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې زیات تهدید دي دغه ماشومان چې خوارځواکی دي نه تنه چې په مرګ تهدید دي بلکې متکرر امراض یې نسی تاسو ځینې ماشومان لیدلی وی چې هغه خوارځواکی دي یو ورځ بعد زکام یو ورځ بعد اسهال یو ورځ بعد سینه او بغل مختلف مرضونه نسی یعنی د دوامدار دی مرز نه خکې کله چې یو مرز خشي بل مرز ورته راځي هغه مرز لا خشوي نه وی چې ورې غوږ په درد شروع کړي غوږ درد ورته پیدا شي غوږ درد لا خشوي نه وی چې بیا په اسهال باندې اخته شي نو دغه متکرر امراض جمع د چې ماشوم غذا نه خوري د دې د زمينه برابروي چې بل اخر خوده نه خواسته ماشوم د مرګ په خاطر لړ شي
کله چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي دا درملنه ملري آیا بیرته دین سالم ماشوم جوړیدلی سي
هغه ماشومان چې خوارځواکۍ لري کاملا د دې لپاره تدابیر شته یوازینی تدابیر دوی چې د غذایی مواد واخیستلی چې باید غذایی مواد واخلي د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ د تدابیر لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې دغه خدمات عرضه کوو یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې په هغه ولسوالۍ کې دوه یا درې کلینیکونه دغه خدمات سوی ته غذایی ارزان کړي تدابیر هم دا ده چې باید ماشوم ته زیاته غذا ورکړ شي په څنګ د دې کې چون هغه خوارځواکۍ لمنځ کېږي بیا وزارت د ساتمه یو رقم ته مخصوص غذایی مواد چې غذا جمع دوا ده تنه غذا هم ده غذا او جمع دوا ده چې هغه د وړکې وړکې پاکټو په شکل باندې لري چې د خمیرې په شکل باندې ده او د ار یو ټی اف په نوم باندې هغه یادېږي دغه غذایی مواد په ټولو کلینیکونو کې زموږ په زرو کلینیکونو کې په غونډه افغانستان کې په هر ولسوالۍ کې دوه یا درې یا څلور کلینیکونه دغه خدمات ارزښت کوي هلته موجود دي نو کماندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي هغه پوهیږي چې وزن نه اخلي ماینده پوهیږي کله چې د ماشومان هلته یوسي دغه غذایی مواد چې د ار یو ټی اف او ار یو سیف په نوم باندې یادېږي د ماشوم ته ورکول کیږي هفتوار مور کلینیک ته راځي غذایی مواد اخلي او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي ماشوم د غذایی موادو د اخستلو سره هغه کم وزن چې لاس ورکړي هغه وزن بیرته اخلي او په سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي
بله د افغانستان ډیرای کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري دومره پیسې نس پیدا کوي ماشوم ته څه پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري دا ډول کورنۍ ته تاسو وایي هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم چې په لاس کې لري ماشوم ته څه ډول شین برابر کا چې خوارځواکۍ باندې اخته نسی
بدبختانه زمونږ په ملک تنه ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه یوازینی عامل نه دی د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅ څهونه لري د سیو حالت کې ژوند کوي ډېر کورنۍ د سدي چې هغه لري یو مقدار کافي غذایی منابع په کور کې لري
خو به پروا دی
ولې مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه شغله ضرورت یې غذا ورکی ورته تقریبا اوس 1.2 میلیون ماشومان په خورزوکی باندې مصاب دي. که تاسو کلینیکونه تلل شئ تاسو به داسې خلک پیدا کړئ چې دغوی کورنۍ ردی توانای لري چې غذایی مواد واخلي، حتی په کور کې شته دي، ولې مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوي دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافي اندازه غذایی مواد ورنه کړي. فرضاً هر کور کې که تاسو وګورئ هلته به هګۍ موجودې وي، هر کور کې که تاسو وګورئ په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودې موجودې وي، ممکن نور غذایی مواد موجودې وریژې موجودې دي. نو ولې مشکل لري چې میندې د ماشومانو تغذیه ته فکر نه کوي، ډېر زیاتې ته توجه نه ده کړې، داسې فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړي د تغذیه په شکل داسې ده، حال دا چې داسې نه ده. مونږ هغه اندازه انرژي ده چې ماشوم ضرورت لري په فکر وګرو مازې بدن مونږ ته ضرورت نه لرو، هغه یو مقدار کافي زیات انرژي ته ضرورت لري. نو په دې خاطر د ماشومانو تغذیه باید د غټانو تغذیه لږ څه متفاوته وي، په دې معنی چې یو غټ که درې وارې غذا اخلي ماشوم باید 15 وارې په ورځ کې غذا واخلي. نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو ترمنځ دا چې د ماشومانو تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاصه تغذیه په روشونو ورته قایل شوی نه دي، دغه سبب دی کیږي چې ماشومان د خورزوکی خواته لاړ شي.
کوم خواړه ډیر زیات ضرور دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څه ډول باید برابر شي؟
د ماشوم معده چې دا ډیر کم حجم لري، حجم کم دی، په دې معنی چې 200 سی سی پورې غذایی مواد اخلي. نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ورکو، باید هغه خواړه چې وي ډیر اوبه نه وي، اوبه باید پکې ډیر نه وي، اوبه په دې معنی چې معده ډکیږي ولې غذایی مواد نه ورته رسیږي، خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایی مواد ورکوي دا باید ورنه کړي، باید لکلک ورکړي شي، داسې یو غذا ورکړي شي چې د اقل هغه توی نه شي، داسې د ظرف نه په آزاد شکل بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړي، تاسې راکاږه کوي ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګره اوږده شي. په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم ته کوشش وشي چې حیواني منابع او نباتي منابع دواړه نه استفاده وشي. فرضاً په حیواني محصولاتو کې شودی دی مثلا، کوچ دی مثلا، واخه ده، داشان دی، هګی ده، دا بهترین غذایی مواد دی. همدارقم په نباتي منابعو کې وریژې دی، دال دی، نخود دی، لوبیا ده، همدارقم ته دا نور غذایی مواد چې په کور کې پیدا کیږي، غوړی دی مثلا، خصوصا سبزیجات، پالک، همداسې نعنا او ګشنیز، داشان باید ماشوم ته ورکړل شي. په غذا کې باید شامل وي ګازرې، یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور په سطح پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي. تاسو وګورئ موږ ماشومان ته زیاتره حتی زموږ په کورونو کې زموږ په استرخان باندې د سبزیجاتو خوړل لکه هغه څه چې د ترکاري په نوم یادیږي شاید ډېر زیات مرواج نه وي، او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاري ورنه کړي، ګشنیز یا مثلا تازهګي یا هم فرض مثال لکه نعنا یا هم، خو ولې دا ډېر ضروري چې ماشوم باید واخلي ځکه هغه د تزرات لري مایکرونیوټریټونه په هغه کې دي. نو په دې خاطر په کورونو په سطح باندې باید کوشش وشي چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمیل نه شي، چې دا باید پرهیز وکړي، یا د هګۍ نه پرهیز وکړي، یا د غوښې نه پرهیز وکړي، یا د دالو نه، یا د نخودو نه. نو په دې خاطر ماشومان ته باید پرهیز ور نه کړي شي ماشومانو ته، او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دوه نه باید کافي مقدار خواړه باید ورته ورکړي.
بله، یعنی که چیرې یو ماشوم یو ډول خواړه نه خوري باید تغییر ورکړل سي، نور شیان ورته برابر سي.
بله، فرضاً یو ماشوم دی هغه هګۍ نه خوري ولې کلچه ډېره ښه خوري، یو کلچه چې ورته کورنۍ پخه شي. نو که چیرته یو ماشوم هګۍ نه خوري، خلری داره چې مور هغه په دې معنا نه شي دا ماشوم هګۍ نه خوري. یو ماشوم دی ممکن شودي ونه خوري، ځینې طعمونه ښه نه پلګي، ځینې مزې ښه نه پلګي، ولله په دې معنا نه چې مور اوس کینی چې زه ورته شودي ځکه نه ورکوم چې ماشوم شودي نه خوري. کېدای شي دوی دغه شودي دغه هګۍ په یو بل شکل باندې یو بل غذا په شکل کې کلچه کورنۍ کلچه ورته پخه کړي. نو په دې شکل باندې کوشش دی چې حداقل غذایی مواد ماشوم ته ورسېږي، دا چې ماشوم په کم شکل خوخی هغه شکل دی ورته وایي. نو په دې خاطر ضرور داره چې د غذایی موادو ماشوم باندې د یو نوع غذا اور باندې محدود نه کو، چې ای ماشوم ناخلی یا عنعنوي او په سبزی نه قائد موجود دي محلي چې دا ورته خنی دي، په دې شکل باید ماشوم باندې د پرهیز په نوم باندې موږ کوم شی باید ور باندې تحمل نه کړو. او که یو ماشوم یو غذا په خالص شکل ناخلی، کېدای شي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو، مثلا کورنۍ کلچه، کورنۍ خجور ورته پخ کو، یا څو غذاګان سره مکس کو، دسی ورته ورکو. نو په دې شکل کولای شو ماشوم ته غذایی مواد ورسوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافي خبرې د ماشومانو د خورځوکي په اړه واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ ولی زنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري
سلا زمن زلمو عزت کو 200 روپے مزدوری کړه وای 2000 روپے کې دې کین ډیر دسه خي
پرلپسې زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي.
چې دی وشي غمرته وکه بل شې نه دی، چې بل شي غمرته وکه بل شې نه دی، چې واش دې نه ځي نه ورتان ځخ ما چې دی بابا خپل می ورته خوري.
نن په همدې حق لګیږو په پایل کې له خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لږ ماشومان خدي کړي ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیږون ستونزې له روغتیایي رواني او دینی اړخه څېړو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ملتیا مو وکړی.
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیز ستونزو لامل هم د زیات اولادونه وي، ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اله بچه پیدا کوي بیا اله بچه خپل روزي ورته رسوي پنځه شپه.
اولس اولادونه لرم، اته زامن دي او درې میلیونه دي. ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن چې غټان دي ومنش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسې د لاس یو دی وی دوا دی وی خو خې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره.
د کابل اوسیدونکي زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږولي. نوموړې وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني، عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړي دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نسم، مثلا مجبور یې چې په اولاد یې په هر رقمي پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نسم پیدا کولی، په دې چې یو یو مړکی ده بل مړکی بل پرلپسې دي. د میلمه چې راسي مثلا اولاد به دې وغېږي میلمه به هملته ته ناستي، د کور سره وضه به نمدسه رسېدلی، که یوې ویده کې بل به ته راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي. یعنې جنجال زیات ده، حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دما کوم یو ډېرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده. که چېرته زه مثلا یو شا کې بل په مخه او د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه خالتم را سره کش و کشال دا رقم ستونزې سه په زیاتو اولادو کې.
پرلپسې زیږون کله یوې خوا ښځې ته څه زیان دی، له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي. د پغمان اوسیدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر.
کالای جوړ شي دوری وګو مریض دي شي دوری وګو مصرفونه اوچاته دي، جامې اوچاته دي، غلی اوچاته دي، کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثره خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کیږي، کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټه ورثابتېږي. هغه د خپل دو زمنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي، موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و. د تا خاطرو چې فامیل مو کم و رسیدګي کولی سوی د خپلو اولادو ته، که مې نن نه سوی کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې م نسي راوړلی، وایي که دی ته مې راوړه بل پاتې کیږي، نو هغه دی چې اولاد مایوسه کیږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې 15 ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لمړی د ماشومان پښتنه کوي
هغه کور چې په کرایه باندې نسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډیر دي کاواله زه دغه نه پوهېدلې بیا مې دا غو مخنیوي هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولې د ډیرو اولادو پیدا کېدل روزل دا غو یا شوی با تا کول په ورځنی ژوند کې د ډیرو سخت مشکلات سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځانی کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي
دای وایي چې زیات ماشومان کله وي خو اقتصادي ستونزې پیښوي لبل په لور ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي کچېرې د ماشومان اړتیاوې پوره نشي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی پاړه وایي
ما د کورنۍ پاړه په ټولنیز کې بحث درلوده بیا یو کس جیکس وایي استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان لري هغه به څه ستونزې ولري ما ورته وویل ملیان دغه یو ستونزې بسته چې شپږو ماشومان لري زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګونه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي یعنی په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دیني عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده چې ان که غراغلی یو دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بیوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي له ډاکټر سمی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي ورته غوښ شي
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او مینو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ د سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک لا خپل تصمیم ونیسي نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعه کې اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته خې تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهی لري ولې وازي درویش 20% خلک استفاده کوي له دې میتودونو چې دا مختلفې لتونه لري زموږ تاسو جامعه کې خپل کلتور عنعنات دي غلط افکار دي په جامعه کې په خصوص د بازي خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راولل دا ډیر خېدي
اتاس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکړي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي
ما اندې مراجعه کوي مراکز ته او هلته مونږ د کورنۍ سمبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو او په تیر کال کې 2019 کال کې تقریبا مونږ 250,000 مایندو ته رسیدګي کړې ده او آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده شاویر صحی لرو یا مبالغ لرو هغه دوی ته مکمل دي دوی صحت پاک لري دوی دغه میتودونه پاک باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي
او کورنۍ ته مشوره ورکوي او د ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت کورنۍ نارینه لري دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی میرمنو ته تاسو د مشوره مو ورکوي چې باید کم اولاد ولري
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میند لپاره د موثر واقع شوی دی اکثریت کله چې میند زموږ مراکز ته مراجعه کوي لاغوي سره یو محرم د کوروي او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی وسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف وسره وي نو هغه سره هم مشوره ورکو. دغه ډیر موثر واقع شوی دی، ډیر ښه مثبت تاثیرات لري کورنۍ په ازهنه باندې. حملهای ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل دوه کاله درې کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډیرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډیر مشکلات سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوئ، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کېښودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته چې ورکوئ، یعنې شان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوئ، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تعویصه بدون له کومه غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي د دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیمي خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاکله، د خپل ماشومانو پاکله، د آینده پاکله، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زما زیارتونو ته خاص خاص په باب خطا پزړی کی سو ساده ستر بوتي سپنجر سترګې چې کړم پټی ز راځه ته صبرته سو سورات ګورم سا خیال کې تیر و دېشمه